ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای په داسې حال کې چې افغانان له سخت شمې سره مخامخ دي، په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران، د ماشومانو خوارځواکي او د خدماتو په لار کې خنډونه دوام لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وای د ورستي سړې څپې په لړ کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر سلو ډیر کسان مړ شوي دي. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د مالی او اداري چارو عمومي رئیس مولوي عبدالرحمن زاهد وای دا کسان د جدید شلمې تر اوسه پورې د هیواد د سړېدو، د هوا د سړېدو، واورو، سیلونو، اورلګېدو او غاس نیولو په پیښو کې مړ شوي دي. سرشنه شمای په ورستیو تولسیزو که تر طولو سور شمای بلل کیشی. ملګری ملتونه وای نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغان جنو او شزو حقونه به ځنډ بیرته ورکړل شي. ملګرو ملتونه د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دې سازمان د طالبي علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو عمومي مدیر اندري اوزولای اعلان کړی چې د تعلیم نړیواله ورځ به افغان شزو او جنو ته ځانګړي شي. د جنوري 24مه یعنی را روانه سه شنبه د تعلیم نړیواله ورځ ده. په پام کې ده یونسکو د وی لوی غونډې په جوړولو سره د افغان شزو پر زده کړو د بندیز د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه وکړي. له فشارونو سره سره طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو اجازه نه ده ورکړې او تیره میاشتې د نجونو او شزو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د چینایانو امنیت تضمین کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کین کانګ د شنبه په ورځ د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني خبرو کې وویل هیواد په افغانستان کې د خپل اتباوش او شرکتونو د امنیت خوندیتوب ته ډیر اهمیت ورکوي او له طالبانو غواړي چې د هغوی خوندیتوب یقیني کړي. په دې تلیفوني خبرو کې امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې چین ته ګواښ پیښ کړي. سبا دوشنبه د افغانستان په څلورو حوزو کې د ملګرو ملتونو د ګزان یا پولیو پر خلاف د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مطبوعاتي مسؤل کمال شاه آزادی رادیو ته وویل دغه کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو لویدیز، جنوب، جنوب لویدیز، جنوب ختیځ او ختیځ کې ترسره شي. یونیسف وایي په دغه کمپاین کې به تر 15 میلیونو ډیرو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي واکسین ورکړل شي. اوکراین له لویدیزو هیوادونو رسما غوښتنه وکړه چې د جرمني جوړ لیوپارد دوه ټانکونه ورولي شي، خو جرمني تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویندوی جان کربی له امریکا غږ سره په تازه مرکه کې ویلي د جرمني مشران د دغو جنگي ټانکونو د لیږلو پروسو ته دوام ورکوي. د ده په وینا دا اوچته او د لوړ ظرفیت لرونکي ټانکونه دي چې اوکراینیان به د کارونې لپاره زیاتې روزنې ته اړتیا ونه لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د جګړې په ډګر کې دغو ټانکونو ته سخته اړتیا ده. او داسې ښکاري چې په سلواکیا جمهوریت کې هغه ټول پوښتنه چې تر وخت مخکې د پارلماني ټاکنو په نیت په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره رابلل شوې وه د خلکو د لشکډون له کبله ناکامه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون د لومړنیو معلوماتو له مخې یوازې په څلورو کې یوې برخې کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو په دې ټول پوښتنه کې برخه اخیستې ده. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي. د آزادی رادیو د وی پانی پټر آزادی رادیو دات کام هم در ازه د فیسبوک لاري اوریده اولیده شي. facebook.com/azadiradio زمو شخله د فیسبوک پانی پټر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په دې اړه چې آیا طالبانو کوم نرمشتغاره ایشي وایي؟
Yes, there has been some progress.
هو پرمختګونه مولرل دروختي او تغذیه په برخه کې نرمښت په پام کې نیول شوی دی.
خو یو شمېر افغان شزینه فعالانی بیا وایي
د افغانستان خصوصا مشکل یواز صحت برخانه ده، موږ په هر برخه کې ضرورت لرو.
په هند کې د افغان کډوالو د ماشومان لپاره څو مرکزونه او یو لیسه فعال شوه.
شپږ کینز دې درس و افغان شاګردان محصلین درس وای چې د جمهوریت په وخت کې د مکتب فعالو.
د اوکراین د ورستیو تحولات او حال هم درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو او باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره تلیفوني خبرې کړې دي. په دې تلیفوني خبرو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د میشتو چینایي وګړو او شرکتونو امنیت یقیني کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم په متقابل ډول ویلي دي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ویلی دی چې د افغانستان خاوره به د چین په خلاف نه استعمالی شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کابل اوسیدونکو فرناز زده په دې سورجمه کې د طالبانو حکومت د برښنا ستونزې په هوارولو کې په پاتې راتلو تورونوي. د فرناز په وینا دوی په یو شپه ورځ کې یوازې یو ساعت برښنا لري.
ما فقط د 24 ساعت یک ساعت برق
په تلوبي ساعتونو کې یوازې یو ساعت برښنا لرو. هغه انداسې چې په لومړی او وروستي 15 او 20 دقیقو کې زی او راځي. پرون د طالبانو حکومت د کابل ښار برښنا
د کابل شهر د شاریانو د دستونزې په اړه به راپور په بل خبرونه کې په تفصیل وړاندې شي. اوس هم د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر د تلیفوني خبرو جزئیات په دې راپور کې واوري. تخنیکی همکار وایي چې راپور چمتو دی.
د کابل اوسیدونکو فرناز زده په دې سورجمه کې د طالبانو حکومت د برښنا ستونزې په هوارولو کې په پاتې راتلو تورونوي. د فرناز په وینا دوی په یو شپه ورځ کې یوازې یو ساعت برښنا لري.
ما فقط د 24 ساعت یک ساعت برق
په تلوبي ساعتونو کې یوازې یو ساعت برښنا لرو. هغه انداسې چې په لومړی او وروستي 15 او 20 دقیقو کې زی او راځي. پرون د طالبانو حکومت د کابل ښار برښنایي یا چراغان عکسونه خبرې کړي وو. نو دا خیالي برښنا چیرې ده چې موږ ګټه نه شو خستلای؟ ولې دوی د برېښنا د ستونزې نه حلوي؟ څلور ساعته د برېښنا اداره په خپل برېښنایي سایت کې اعلامیه خپروي چې برېښنا جوړه شوې دومره میگاوات په څلور ساعتونو کې. زه خو نه پوهېږم چې دا خیالي برېښنا چیرې وصل کیږي.
ایمانه مې فوی برق خیالي به کجا وصل میشه؟
د کابل اوسیدونکو علي وای برېښنا هغه وخت راځي کله چې دوی ویدوي.
برقای کابل واقعا
د کابل برېښنا یو فاجعه ده. په 24 ساعتونو کې کله یو ساعت برېښنا لرو کله هم نه لرو، او برېښنا هغه وخت راشي چې خلک ویده وي، او هغه وخت خو هیڅ اړتیا برېښنا ته نه وي.
علي د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د کابل اوسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا په نشټوالي نیوکه کوي چې طالبان سمو د مخه د افغانستان، ازبکستان او تاجکستان ترمنځ د دوو تړونونو اعلان کړی وو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د برېښنا شرکت رئیس حکمت الله اخندزاده ازادي رادیو ته په تصویري پیغام کې ویلي چې په ازبکستان هیواد کې د تخنیکی ستونزو له امله په کابل او نورو ولایتونو کې برېښنا پرې شوې ده. خو د طالبانو تر حکومت د برېښنا چارو سرپرست وزیر د یک شنبه په ورځ د دوی تر واکمنۍ لاندې د ملي ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي ازبکستان د افغانستان برېښنا پرې کړې ده. امیر خان متقی له ازبکستان وغوښتل چې په دې سور ژمي کې د افغانستان ته برېښنا ورکړي. په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې دي عملي کړي.
لرو چې په دې سخت زمي کې او په دې یخني کې په هغه وعده باندې موږ سره ودرېږي چې د مولا برېښنا شرکت سره دې برق وعده کړې ده چې باندې 400 میگاواټه برق په افغانستان ته ورکوي. متاسفانه چې اوس هغه برق قطع کړې ده او هوادوال له مشکل سره مخامخ.
په کابل او نورو ولایتو کې د برېښنا نشټوالي د دې لامل ګرځېدلې چې خلک خپل د کورونو د تودولو لپاره د ګازو یا هم سکرو څخه کار واخلي چې په لسګونو کسانې مړه کړي دي. خلک په داسې حال کې د برېښنا له نشتون شکایت کوي چې دوی د تیرو څو کلونو په پرتله سخ کال تر ټولو سوړ ژمی سره مخ دي.
رادیو ازادي رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی له طالبانو سره په خبرو کې په افغان جنو او شزو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لښ پرمختګ شوی دی. هغه پرون الجزیره تلویزیون ته په مرکه کې وویل دا ډیر اړینه ده چې د افغان جنو او شزو شخ پورته شي او د دوی بشپړ ملاتړ وشي. د بلخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو تللی پلاوی په یو اعلامیه کې ویلي په افغان جنو او شزو لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو د هغو مؤسسو په کار ناوړه شیندی چې غواړي له میلیونونو زیانمنو افغانانو سره مرسته وکړي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید ظاهر مل همدا شیبه را سره دی له دې بوابرو. ظاهر مل صاحب مهرباني.
بلې څاروان صاحب هغه ډول چې تا یادونه وکړه افغانستان ته خپل څلور ورځنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې ویلي هغه چلند چې طالبان د افغان جنو خوځو د زده کړو کار په برخه کوي د کار په برخه کې کوي له اسلام سره په ټکر کې دی. امینه محمد د شنبې پورز لا جزیره ټلویزیون سره یو ځانګړي مرکه درلوده او هلته یې وویل چې اړین ده چې له طالبانو سره په دې اړه هر اړخیزي خبرې وشي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو په یو شمېر نه دولتي مؤسسو کې رښتیا هم خوځو ته د کار اجازه ورکړې ده. دومره وویل چې هو پرمختګونه شوي دي خو دغه پرمختګونه یوازې د روغتیا او تغذیه په برخه کې نرمخته په پام کې نیول شوی دی. خو دوی ویلي چې دا عمل دی عمل دی چې نړیوال مرستندویانو او شریکانو په دې اړه خبرداري لارښوونه کړې ده چې د خوځو ته د خوځو خدماتو په ځانګړي ډول د زیږون پر مهال باندې هغه بدې اغیزې او پایلې چې دي غسه اوسې. نو له دې عمله دا بسنه نه کوي او په کار چې نور کار هم اوسې ځکه یوازې اوسې ودلې سب پرانستل شوې ده او دوی هیله مندي چې وتوانېږي او داسې پړاو ته ورسېږي چې فرمانونه لغوه شي نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې کار ته ستنې شي بیرته. د ملګرو ملتونو سازمان د لوړ پوړي پلاوي څلور ورځې وړاندې له طالب چارواکو سره په کابل او کندهار کې ولیدل خبرې وکړي څو په افغان جنو او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلي بندیزونه لغوه شي او یو حل لاره پیدا شي. د عقلن چې وشي کولای دوی خپل چارو ته ورسیږي. خو میرمن محمد دا وایي چې سره لدی چې طالبان د جنو د زده کړو او د هغوی د حقونو د اهمیت باندې پوهیږي مګر بیا هم دا بندیزونه نه لري کوي. امین محمد دا هم ویلي طالبان د ته ویلي دي چې د جنو د تعلیم ستونزه د هلي دوه درشل کړه او به بشر لیوي نه وکړن لارې سره جنو ته د زده کړو او خوځو د کار اجازه ورکړي. په طالب وایندویانو په زلونو کڅ هم دا خبره کړې ده چې دوی بازار د غسونځو ته حل لار پیدا کړی مګر تر اوسه عملا نه تر سترګو کیږي. خو افغان جون یو خځې په زلونو دا غوښتنه کوي چې باید اجازه ورکړل شي چې خپل حقونو ته ورسیږي. امینه محمد د افغان جون او خځو په ملاتړ هم ټینګار کوي او دا خبره یې کړې ده چې د کابل او کابل کې افغان جون او خځو سره کتنه کړې ده واغوي لدی دومره وخت چې دوی غږ لوړ وساتي او کړنې دي چې غوونه خاموش شي. د امینه محمد مشر افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تلې پلاوی د خپل سفر په پای کې یو اعلامیه هم خبره کړه چې پاکستان له طالبانو سره په خپلتیا او د افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار شو. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی دی چې افغان جنو خوځ لګیدلی بندیزونه او محدودیتونه د هغو مؤسسو په کار ناوړه اغیز کوي چې غواړي میلیونونو زیانمنو افغانانو سره مرسته وکړي. هغه افغانان چې همدا اوس ډیرې د هغه چې د اوچا شمیر د 28 میلیونه له سخت حالات سره مخ دي او حتی د یو وخت خواړه نشي پیدا کولای. د امینه محمد لخوا په دغه خبر پاڼه کې د البته د امینه محمد لخلي دا هم په کلیکل شوې دي چې بندیزونه او محدودیتونه انجونی او خزي په کور کې زندانی کوي بشري حقوقونه یې نقضي او ټولنه یې له خدماتو محرومي.
ډېر مننه ظاهر مل صاحب. ظاهر مل صاحب د ملګرو ملتو د سرمشي د مرستیالي د سرګندونو په باب معلومات درکول. د سرمشي د مرستیالي د سرګندونو په اړه زموږ بل همکار همایون هیواد له مدافع وکیل او د شزو د حقونو له فعال شګوفې کاکړ سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا د اغلی محمد سفر به د وضعیت په شکیدو کې مرسته وکړي؟
د افغانستان خصوصا مشکل یواز صحت برخه نه ده. موږ په هر برخه کې ضرورت لرو نو یواز صحت برخه کافی نه ده او دا بسنه نه کوي. نو ټول مشکلات باید حل شي په هر برخه کې، که په حقوقي برخه کې یا په اجتماعي برخه کې اوسېږي، په تعلیمي او تحصیلي برخه کې اوسېږي. باید چې پیشرفتونه نور وشي او په دې موضوع باندې نور هم باید ډېر کار وشي.
تاسو اشاره ورته وکړه واغلی امینې محمد هم په خپلو خبرو کې دا ویلي چې ځینې تغیرات راغلي دي، ځینې مثبت تکړه نشته، خو ډیر کار ته اړتیا ده. په کومو برخو کې باید کار وشي چې دغه وضعیت چې کوم وسته ده بدل شي؟
ما مخکې هم ویلي چې په هر برخه کې انسان ضرورت لري خدماتو ته، او همداسې په تعلیمي او تحصیلي برخه کې زمونږ د پانتونو او د مکاتبو دروازې تر اوسه پورې لا تړلې دي، او دوی وایي چې موږ په یو میکانیزم باندې کار کوو، دا چې تر کله پورې به دوی دا ښه موضوع وزنډوي او څومره به د افغان میرمنو سرنوشت باندې بد اغیزه وکړي او دوی به څومره پس پاتې شي، دا یوه لویه مهمه خبره ده. نو کارونه په ډیرو برخو کې باید وشي، لکه څنګه چې ما وویل موږ په هره برخه کې ضرورت لرو، موږ په حقوقي برخه کې، موږ په صحي برخه کې، موږ په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، یعنی په موږ پر مجموع کې انسان یو او ټول انساني خدمات او بشري خدمات ته ضرورت لرو.
سره له دې چې غلی امینه محمد په دې ورسته کې افغانستان ته راغله او طالب چارواکو سره ولیدل، د مخکېم د ملګرو ملتونو د مختلفو برخو مشران راغلي، خبرې کړې دي، بحثونه یې کړي او یوناما په افغانستان کې حضور لري، ولی لا هم هغه څه چې تمه ده تر اوسه پورې لاسته نه دی راغلی؟
زما په نظر باندې امارات اسلامي تر اوسه پورې خپل هدف ته نه رسیدلې. دغه فشارونه معلومدار خبره ده چې بعضې اهداف لري چې په نړیواله ټولنه باندې دوی خپل دغه هدفونه ومني، چې دغه جملې نه یو هم د رسمیت پیژندل چې امارات اسلامي په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، او هغه پیسې چې کنګل شوي دي او تر اوسه پورې د امارات اسلامي لاس نه دی راغلی، او د افغانستان د خلکو حق ده. فکر کوم دغه فشارونه د هغې واجی نه دي. نو که چیرته دغه فشارونه دوی په دې هدف باندې کوي چې دوی خپل مقصد ته ورسیږي،
خو فکر کوي دنیا بل دغه وضعیت سره ډیل وکي او طالبانو په رسمیت پیژني په دغه وضعیت کې چې ورځ تر بلې نوي فرمانونه راځي، محدودیتونه ډېریږي، هغه محدودیتونه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي؟
نه، دا خو سمه لاره نه ده، او په دې باندې مشکلات نور هم زیاتیږي او مشکلات په دې باندې کمیږي نه، ځکه چې ټول ملکونه د افغانستان د بشري حقوقونو احترام لري غوی ورته، او دوی غواړي چې دغه مشکلات حل شي. زما په نظر باندې امارات اسلامي که څومره نرموالی وښيي په دې موضوعاتو کې، او هغه څه چې انساني او بشري غوښتنې دي او توقعات دي، څه چې یو انسان تقاضا لري، هغه که په سم رقم باندې حل شي، نو دا به ښایي نه دا چې فشارونه وضع کړي، ځکه چې دا فشارونه چې وضع کیږي دا نور هم نړیوال د دوی په پیژندنه کې په مشکل سره مواجه کوي، او دوی دا د دوی ته یو صدمه ده چې ځان ته دوی خپل واردوي. نو زما په نظر باندې دغه حالت چې دوی وضع کړی ده، دغه د اصلي هدف ته دوی نه رسوي، دوی لا د دې هدف نه لري کوي، او برعکس نږدېوالی نشته د دې هدف ته.
مدافع وکیل او د شزو د حقونو مدافع شګوفه کاکړ و چې مرکې تسول ازادي رادیو واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګنوي، او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پینزوش مترو. ازادی رادیو شپاورس لطاسو سره.
په هند کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې ماشومانو ته تعلیمي خدمات نشته. دوی وایي دا چې ماشومان د هند د دولتي ښوونځیو په شرایطو برابر نه دي، هلته داخله نه ورکول کیږي، او په خصوصي ښوونځیو کې دوی د فیس د ورکړې توان نه لري. په هند کې د افغان زده کوونکو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنری لخوا د ډان او باسکو په نوم ښوونیز کورسونه شته، خو په دې هیواد کې د افغان کډوالو کمیټه وایي دا کورسونه کفایت نه کوي. تفصیل ده سنا کاکل پراپور کې.
مشګان په هند کې مشت افغان کډواله ده، دوه ماشومان لري. نو موري په افغانستان کې خون کې وا چې د طالبانو حکومت له بیا وکمنې دوروسته د خپل ماشومانو د خو زده کړو په خاطر ل خپل کورنۍ سره هند ته کډه شو. خو وايي په دغه هیواد کې هم دشته ستونزو له امله تر اوسه نه توانېدلې چې خپل ماشومان خونځي کې شامل کړي. مشګان ازادي رادیو ته وویل.
بله متاسفانه دختره که مخصوص
سنه لباد مرغه زما لور چې 15 کلنه ده او په افغانستان کې په نهم ټولګي کې واده عمر لواجه په دولتي خونځي کې شامل نه شو او زما د زوی لپاره هم دا دلیل وای چې بس نشته او د تدریس ژبه هم نه دزده لدی عمل می هم و نه شو کولای چې په دولتي خونځي کې داخله وکړم
مشکان لدی عمل چې ما شومان یې خونځي ته نشي تللای اندیښمنه ده نوموړی وای ښه اقتصاد نه لري او په سختۍ سره ژوند مختوړي یو بل افغانه کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا هم نه ده توانېدلې چې د ورته ستونزو له امله خپل ماشومان د هند دولتي او یا خصوصي ښوونځیو ته د زده کړو لپاره ولیږي نوموړی وای اوسمهال یې یوازې دوه لوڼې د باسکو په ښوونځي او ښوونیز مرکز کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ په همکارۍ جوړ شوی په زده کړو بوختې دي او دوه زامن یې د اقتصادي ستونزو له امله د زده کړو پر ځای کار کوي
مونږ لاړو چې خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړو خو هغوی ویل چې اوس 18 کلن دي او نشي کولای چې په ښوونځي کې شامل شي بلاخر د باسکو په ښوونځي او ښوونیز مرکز کې شامل شول خو ما خپل دوه زامن له ښوونځي څخه د کار لپاره وایستل
څوارلس کلنه فروزان چې د عمر د ډیروالي له امله د هند په دولتي ښوونځیو کې داخله نه ده ورکړل شوې او اوس په دام باسکو په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي په ښوونځي کې د زده کړو کیفیت ښه نه دی فروزان ازادي راډیو ته وویل
مونږ دومره پیسې نه لرو چې خصوصي ښوونځیو ته لاړ شو ما تمه درلوده چې پرمختګ وکړم او خپل مهارتونو ته وده ورکړم کوم چې په دې ښوونځیو کې امکان نه لري کاش چې مونږ ښه مالي وضعیت درلودای
په نوې ډیلی کې د افغان کډوالو کمیټه هم د افغان زده کوونکو د زده کړو وضعیت اندېښنې وړ بولي وایي چې د کډوالو لپاره باید د ښوونې او روزنې ښه سیستم برابر شي په ډیلی کې د افغان کډوالو د کمیټې مشر احمد ضیا غنی وایي
نمرا چې مهاجرین راځي دوی ورته د هندي او انګلیسي ژبې کورسونه په ټیټه سویه وړاندې کوي او یوازې نړیوالو او ملاتړو ته د ښودلو لپاره دا کار کوي چې پیسې ترلاسه کړي
که څه هم د دغه ښوونځي او ښوونیز مرکز تر څنګ په ډهلي کې د سید جمال الدین افغان په نوم لیسه هم شته چې له افغاني تعلیمي نصاب سره سم فعالیت لري خو په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټه ادا کوي چې دا ښوونځی له مالي ستونزو سره مخ شوی او فعالیت نه لري په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت چارواکي مني چې یاد ښوونځی څه موده غیر فعاله و خو دوی زیاتوي چې د سید جمال الدین افغان په نوم ښوونځی اوس بېرته فعاله شوی او زده کوونکي پکې زده کړې کوي په هند کې د افغانستان سفارت سرپرست فرید مامونځی وایي
د افغانانو لپاره چې تر ټولو ستر کار شوی دی هغه دلته د سید جمال الدین افغان مکتب فعال ساتل دي چې په کې نږدې 300 افغان شاګردان محصلین درس وایي چې د جمهوریت په وخت کې دا مکتب فعال و بیا د یو څو میاشتو زنده پرستو بیرته د سفارت په هلو ځلو د هند حکومت د کومک پسته دا مکتب فعال شو زموږ کوشش دا دی چې دا مکتب تر هغه وخته پورې چې امکان لري فعال وساتل شي
په هند کې افغان کډوال په داسې حال کې تعلیمي خدمتونو ته لکم لاسرسي شکایت لري چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار له بندي سره ډېری کورنۍ هڅه کوي چې د خپلو ماشومانو د زده کړو او ښې راتلونکي لپاره ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډوال شي د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې له 9 تر 11 زرو افغانان ژوند کوي چې ډېری قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه نه لري او نورو هیوادونو ته د تلو او هلته د اوسېدو په تمه دي
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
افغانستان ته بیرته راګرځو خو اوس د اوکراین په لور د اوکراین پوزوی روسی ځواکونو په ستراتیژیک شار بخمود کې خپل پرمختګونو ته دوام ورکړی او په پراخه پیمانه هوایی حمله کوي. بخمود شار د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې پروت دی چې له میاشتو میاشتو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی. سفی الله ستانکزی د اوکراین تحولات څارلی دي او نور جزئیات په لده واورو. مهرباني.
بله، د اوکراین په دونباس سیمه کې بخمود ښار ته نږدې چې له اونیو راهیسې پکې سختې جګړې روانې دي، روسي ځواکونو هوایي حملې زیاتې کړې دي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز راپور ورکړی دی چې په دغه ښار باندې شنبه، یعنی پرون، 8 هوایي حملې شوې دي، همداراز د میزایلو یوه حمله شوې او د توپونو 55 ډزې شوې دي. د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي چې لا هم د کامیکازه په نوم د بی پیلوټه انتحاري الوتکو او د میزایلو حملې د اوکراین د ټولو ساحو لپاره خطر ګڼل کیږي. خو د اوکراین پوځ بیا وایي چې د اوکراین په نورو ساحو کې روسي ځواکونه د ځانونو په دفاع باندې بوخت دي. یوولس میاشتې کېږي چې روسي ځواکونو پر اوکراین باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی دی او ورځ تر بلې پر اوکراین باندې د خپلو بریدونو اندازه لا پسې شدیده کوي. خو تر څنګ اوکراینی ځواکونه هم په دفاع باندې بوخت دي او په ګڼو سیمو کې د روسي ځواکونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. کیف له لویدیځو ملګرو او شریکانو څخه د ټانکونو او نورو ثقیله مهماتو غوښتنه کوي او غواړي چې د خپل ځواکونه لا د روسیې د دفاع په وړاندې چمتو کړي. په داسې حال کې کیف د ثقیله ټانکونو غوښتنه کړې چې له دونباس سیمې څخه هم د پراخو پوځي عملیاتو لپاره روسي ځواکونو خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د بریتانیا استخبارات چې د اوکراین او د روسیې جګړه له نږدې څاري او وخت په وخت پرې احوالونه او اعلانونه ورکوي، هغوی ویلي دي چې روسي ځواکونه په دغې سیمه کې د لا زیاتو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. همدارنګه د روسیې د دفاع وزیر هم سرګی شویګو هم دا خبره کړې ده او ویلي دي چې د په سیمه کې به په خپل پاوز او پوځي لیکو کې زیات اصلاحات راولي.
ډیره مننه کورودان ستانکزی صاحب. د اوکراین او روسیې د جنگی مقابله له میدانه به د سپورت میدانونو ته لاړ شو. بختیار ساحل سپورتي میدانونه څارل دي، له د بوورو چې د لوبو په میدان کې څه حال دی؟
سلامونه ټولو ته. افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیل کړي. په دې سیالیو کې به ټول ټال 15 لوبې په څلورو لوبغالو کې ترسره شي او 6 ورځې به دغه سیالۍ دوام وکړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې په دې سیالیو کې به 1.5 ولایتونه ګډون ولري. په لومړي ځل وینو چې دې سیالیو ته له لوبغاړو یو یا فټنس ټیسټ اخیستل کیږي، چې دا په اوس مهال د هرې لوبې نه مخکې لوبغاړو ته یو غټ معیار ټاکل شوی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې په دې سیالیو ته معیار د کلب کرکټ پرفارمنس هم ټاکلی، چې چا په کلب کرکټ کې ښه پرفارمنس کړي هغه به دویمه درجه ولایتي سیالیو ته راځي. کلب کرکټ د تیر کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د دې کال په لومړۍ اونۍ کې پای ته ورسېده. اخوا بیا په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې نن 15 افغان لوبغاړي لوبه کوي. نن د دوبۍ په نړیوال انټرنیشنل لیګ کې فضل حق فاروقي، نجیب الله زدران، ظاهر خان پکتین، مجیب الرحمن مان او وزارت الله زازه په مختلفو لوبډلو کې سره لوبيږي. پروند همدې لیک په یو پزړه پوری لوبه کې نجیب الله زدران وکړا شو چې د انډری رسل پر وړاندې پورستوي دو توپونو و منډي پوره کی. هغه پورستوي دو توپونو دوش پګیږي و هلې خپل لوبډله بریا ته ورسوله. زدران په دې لوبه کې په 12 توپونو و 13 منډي وکړي او د لوبي د غوړه لوبغاړي جایزه ورکړل شو. کڅه هم هغه په ورستوي ډیرو لوبو کې خنو زریدلې، خو پرونی لوبي یو ور بیا دغه د مینوالو هلي ژوند دی کړی. همدارنګ فضل حق فاروقي هم په تیر لوبه کې د ممبئی امارات لوبډله لپاره 2 وکټ واخیستې او د دوی لوبډله اوس د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په دویم مقام کې ځای لري. د فوټبال ډګر بیا نن ټاکل شوی چې د هسپانی په لالیګا سیالیو کې دوه پزړه پوری سیالي تر سره شي. د کابل پر وخت شپې 10 بجې به لومړنۍ لوبه د بارسلونا لوبډلې د خطافه لوبډلې سره او د شپې 12 بجې به بیا ریال ماډرید له اتلتیک بلباو پر وړاندې ولوبېږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې بارسلونا لوبډله چې دا هغه مخکخه ده. دغه راز د انګلستان په فوټبال لیگ کې هم ټاکل شوی چې نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې و مانچستر سیټي له والوامتن سره، په دویمه لوبه کې به لیډز یونایټډ له برینفورد سره، او په وروستۍ لوبه کې چې د نن ورځې تر ټولو مهمه سیالي هم شمیرل کیږي، مانچستر یونایټډ او ارسنال لوبډلې سره سیالي وکړي. ارسنال لوبډله د انګلیش پریمیر لیگ په د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې ده.
بله، ډیر زیاته مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له میدانونو څخه خبر کړو. د اوسنۍ رادیو خبرونه دوام لري. په بل خبرونه کې به فرشته نگاله تاسو سره وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.